Radio.
پابن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره په خبری مجله کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب دریمه د اکتوبر 15مه. پیل له خبرونه کېږي. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له اداره سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې نن پنجشنبه به سیمه ته د امنیت قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون به خبره ولرم احترام هم څومره لري
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې پورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل سوي دي. د روداتو په ولسوالۍ کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې لنیکه مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشنبه پر ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیار پالیسي خپل د جرال محمد د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې د ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به زموږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه محل ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 9مه اعلان سي. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنګټن اندېښنې شریکې کړي دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني وطن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنګټن د کروز ډوله منځ واټنه توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام ملیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبري وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. د ناتو سرمنشیوی د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې.
وی سپورټ ان افغان لید ان افغان اونډ پیس پروسس.
پرون په نړۍ کې د ګوزان یو پولیو پوړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه.
تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی.
په خوست کې ځینو فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس پلاس لدندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د ژوند په رنګونو کې له یوې نجلۍ د یوې نجلۍ له ارمانه خبرېږي.
زمونږ ډېرې خویندې دي، ژوند ډېرې مشکلات لیدلې دي، هغوی مشکلات ته تر اوسه پورې هېڅ هم پاملرنه نه ده کړې، توجه ورته نه ده کړې، نو باید زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دا ازادي راډیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس سټولټنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته. موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي، خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو زموږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وتوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخ ډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشتې دوی اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
عمردل چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ رتبه ډیپلوماتې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پریکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په تاجکستان کې دا خبرې کړې. جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایمیلیا پوما د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. د هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسلوال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغې همداراز ویل چې د کامل کړي حکومتونه کولای شي چې وسوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیلزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. هغې وویل چې په افغانستان کې پر خورو و روسیمو د وسوالو طالبانو حضور د دې معنی نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای شول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه د ګوزن یا پولیو پوړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شپاړس پیښې ثبت شوي دي. فرشته ابراهیمي خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو شپاړس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یا د ګزند د برخې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤلینو په وینا په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا یې هم نښې نښانې لیدل کېږي چې په دې هیواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤول ډاکټر سید کمال شاه وایي
نړیوالو ادارو په مرسته او د عام روغتیا وزارت په رهبري له کله چې دا پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او افغانستان له پولیو یا ګزم څخه پاک کړو.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا د پولیو د له منځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 24 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د سهار او بجیا 15 دقیقې سوی اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر 9 تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه 9 کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیه وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړي هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګېدلي دغو اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خپرونې د تلې د 28 په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلې چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وی. د خبرونې په وینا د شنبې او یک شنبې انتخابات په بریالیتوب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورته ژمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسېده. په مقاله کې راغلي چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانیستل کېدو سربیره انتخابات په بریالیتوب سره وسول او د یک شنبې په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو، سیاستوالو او اوسني پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړي توبونه وو، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې 8% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې کړې، خو خپرونه په مخکینی پارلمان کې د ښځو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استازیو د افغانستان سترې محکمې لپاره لومړی ښځینه نوماندې ته د عدم اعتماد رایه ورکړې وه. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې ښځینه نوماندې د اعتماد رایه وانخیستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 46% نارینه او 43% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل شوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسی.
د خوست ولایت ځینو ځوانانو، مدني فعالانو او نورو کسانو په یوه غونډه کې د خوست والي د ګوښه کېدو او څارنوالۍ ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست والي د چهارشمې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی او ویلي دي چې د دپاره قهرمان قهرمان نه دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روسته دی همدی ورز ناوخت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او زوانان پیو خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی اغتل چه یاد قضیه و سیدی ده خوست دی ولایتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست ولی نیواز دا چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید کهرمان تس پکوای کرده بلکه دولس مصر دوائنا خلاپ او دو طولو ولوسونو احساساتو تای سپکوای کرده موگ لجمهور رئیس غوارو چه خوست ولی دیاد جرم بطور لدن ده گخا او سرنوالی تیماری فکری
ده حقوق و سیاسی علوم و پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګنده کړه ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د خائن د قاتل په نوم یادوو زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادي پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بلوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازه یاد مراسم یوازې د کندهار د پیخي وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړخ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل یې د پاتې مراسم ګډ ورکړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هېڅ چا نه ده کړي، هېڅ سند هم نشته، هېڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله مانا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس زموږ شاته ده دغه بینر ولګوم. دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والی دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شهید سپکاوی د هیچا لخوا نه مني.
که په خوست کې د والی د لرې کېدو غوښتنه سوې، په غزنی کې د امنیه قمندان پر بدلېدو انتقادونه سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیانې د افغان چارواکو او افغان ولس په خوښه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه ترسره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قمندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخېشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه په افغان دولت کې دننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوښې کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای سو چې د په تبدیلی کې د خارجي استخباراتو لاس وو. کمانډان صاحب غزنی کې لاسراوړنه لري، ډیری لري، خو یو عمده لاسراوړنه به زده وبولم چې مو تاسو د شهیدان یو 15 شپه کال کې په غزنی کې ترور کیږي او یو کال مو تاسو د ترور لامل په یو نیمه میاشت کې 15 یا نفر د لی ترور شو. سیاغه وړ وړ کسانو دغه ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک موږ ته ترور شو. خو دغه یو غټه لاسراوړنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له دوی سره ترور بند شو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
مننه چی ازادي راډیو اورئ.
د
ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونه یو برخه جوړوي. اوسم د دې خبری مجله یو بهرنی راپور راخلو. د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. په دغو تمریناتو کې په لسګونو بیړۍ، په سلګونو الوتکې، په لسګونو زره زغروال ګاډي او 50,000 پوځیان برخه لري. روسیې دغو تمریناتو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیل شي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 24مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کېږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10,000 وسایط او 50,000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناټو ترمنځ په وروستیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناټو روسیا تورنه کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناټو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل: د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوت دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناټو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د بیلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمېنه منسک کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه زموږ پولو ته نږدې پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناټو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناټو او روسیې یو بل په تیری تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادارې سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخه نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړي چې د امریکایي توغندیو قربان شي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدلی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
زما نوم سلمہ ده او تخلص من وريده د دولسم ټولګي نه فارغه شوم. ما سلمہ جانې د دولسم ټولګي نه فارغه شوې څه کوي
اوس؟ د کانکور لپاره آمادګي وایم.
غواړم چې په راتلن کې از مینه کې ګډون وکې.
او غواړم چې ګډون وکم.
کوم رشته انتخابوي سلمہ جانې؟
حقوق رشته.
اول حقوق انتخابوي.
ما ډیر خوښيږي ام دا رشته. مې ډیر زیات خوښيږي. غواړم چې په دې رشته کې تحصیلات وکم.
سلمہ جانې د کورنۍ د خوانه خوب تحمل شوی نه چې البته مور به درته ویلي، پلار جان به درته ویلي، خويندورونه به اشتباهات من حقوق وي. داس خو کوم خبره نه
نه داس کوم خبره نه ده ځکه ما د اغه وی چې دا رښتا خو هي هم غرشتا کې درس وایم. نو زما حقوق رشته ډېره خوښېږي، غواړم چې په همدې رشته کې خپل تحصیلات پر مخ بوزم.
څومره چمتووالی دې ورته نیولی او څومره مطمئنه چې د خیراتمند به کامیابي؟
چمتووالی مې ورته نیولی دی، نو 90% کې ورته آمادګي لرم، انشاءالله چې د الله رضا وي کامیاب شم.
غواړې چې چا ته ډېر خدمت وکړې؟
غواړم د ښځو په برخه کې ښځو ته ډېره خدمت وکړم، مرسته ورسره وکړم.
ولې کومې ستونزې لیدلې ګرانې؟
خو زموږ ډېرې خویندې دي همدا د ښځو په برخه کې زیاتې، یعنې هغوی د ژوند ډېرې مشکلات لیدلې دي، هغوی مشکلات ته تر اوسه پورې هېڅ هم پاملرنه نه ده کړې، توجه ورته نه ده کړې، نو باید زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم.
ته غواړې چې د خرسي یو وکیل مدافع اوسې، هغه هم د ښځو په برخه کې؟ څنګه؟
بله.
کورنۍ څومره در سره مرسته کوي په دې برخه کې، د تحصیل او د زده کړې په برخه کې؟
کورنۍ ما سره ډېره مرسته کوي، ما تشویقوي. زه چې کله همدغه خپل غوښتنې ورته وایم چې زه غواړم چې داسې شم، نو کورنۍ واقعا په دې ما په دې هغه باندې افتخار کوي، په ما تشویقوي چې تر څو زند یعنې دمه ورکړم، خپل همدې تر څو ته مې دمه ورکړم او همداسې ورسېږم.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي راډیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله، دویمه سهارنی خبری مجله له فرشته نگاه نووري.
سلام، السلام.